د تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظیم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
جزاكم الله. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی خپل نوم راوښیس او د کوم ځای ماړی کړی مولې؟
محمد
کریم صاحب، د شکاپر بازار څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پښتنه مطرح کړئ.
دغه شکاپر بازار کې دلته یو نفر دی، دغه وای دا زلیخار یوسف علیه السلام سره واده نه کړی، په ډیر بد نومان بوله. موږ د مولوی څخه دغه دغه چې دغه رښتیا دی،
مہربانی
جواب کی اصلاً د یوسف علیہ السلام نکاح د زلیخا سره په دې اړه باندې په قرآن عظیم شان کې یادونه نه ده سوی، او په صحیح احادیثو کې د دغه نکاح یادونه نه ده سوی. اما په ځینو اسرائیلي روایتو کې د دې خبرې یادونه سوی ده، او د اسرائیلي روایتو په اړه باندې زموږ تحقیق دا دی، زموږ مشرانو علما فرمایي چې اسرائیلي روایت که چیری په قرآن او په حدیث باندې تایید سوی وو منل لازمي دي، او هغه اسرائیلی روایات چې د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې راځي د هغو نه منل لازمي دي. هغه اسرائیلی روایات چې د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې نیوي خو تایید یې هم د هغو نه سوی، د هغو منل پکار دي. ځکه ډېر علما داسې وه چې په شروع کې به اهل کتاب و، وروسته به یې د اسلام مبارک دین قبول کړي، بیا به هغه اقوال د خپلو کتابونو را نقلول چې هغه به پر حقیقت بنا و، نو ردېدل یې لازمي نه و. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې تفسیر ابن کثیر د سورة یوسف د 50 آیت په تفسیر کې تفصیلواره دا خبره را نقل کړې ده، او دا یې لیکلی دي چې د زلیخا نکاح د یوسف علیه السلام سره سوی ده، او کله چې یې نکاح وسوه د دغه نکاح وروسته د یوسف علیه السلام دوه اولادونه سوي دي. نارینه اولادونه د یوه زوی نوم افرائیم و، او د بل زوی نوم میشاو، او یوه لور پیدا سوی ده د هغه نوم رحمت وه. دغه د رحمت په اړه بیا لیکلي دي چې دا د ایوب علیه السلام ښځه وه، یعنی ایوب علیه السلام ته په نکاح ورکول سوی ده. او د ابراهیم بیا یو زوی نون په نامه باندې زیږېدلی دی چې هغه د یوشع علیه السلام پلار و. دا خبره یې را نقل کړې ده تفسیر ابن کثیر. د دا خبرو څخه ثابته ده چې د زلیخا نکاح سوی ده د یوسف علیه السلام سره. اوس نو دغه کس یا نور کسان اعتراض دا کوي چې یوسف علیه السلام خو پاک سپېڅلی پیغمبر و، او زلیخا خو کافره وه، بیا د زنا اراده کوونکې ښځه وه، نو یوه چټله ښځه دا څنګه د پیغمبر په نکاح کې راسي؟ نو د دې دغه اعتراض خو د منلو ځکه نه دی چې دا پیغمبرانو علیهم السلام اکثرو نکاحې کړي دي. مخکې به ښځې کافرانې وې، وروسته به یې د اسلام مبارک دین قبول کړي، د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې به راغلې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې، تر ټولو لومړۍ بیبي خدیجه رضی الله عنها کافره وه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله په پیغمبري ولېږي، بیا ایمان راوړي. او داسې نور ډېرې بیبیانې چې پیغمبر علیه السلام ورسره نکاح وکړل کافرانې وي، بیا به مسلمانې شي. نو زلیخه خو کافر وه، په دې کې خو شک نشته. اما لیکن کله چې د پیغمبر سره نکاح کوي، ایمان قبلوي، اسلام قبلوي، د یوسف علیه السلام نکاح قبلوي، نو په دې کې خو هېڅ معنعت نشته. او پاته چې بد اعمال دي دا خو تر اسلام مخکې وه، یعنی دا چې زلیخه چې کله سیدین نه و قبول کړي، هغه مهال خو دې بد اعمال وکړل، د یوسف علیه السلام سره ظلم وکړي، تورې ور باندې ووایه، کافره وه، د زنا اراده یې وکړه، دا بد اعمال خو رښتیا پکې شوی وه. اما لیکن که وخت چې توبه وباسي، بیا نو بد ور باندې ویل نه دي ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل مرا وښایست.
زه نیاز محمد احمد زنګی آباد څخه خبر وسکوم. ما د جمهوری صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې دا خندای قهقه د شریعت نگانه دا وڅنګه ده، جایز ده او کنه ده جایز؟
نیاز محمد صاحب پوښتنه مو ورسول در څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د نیاز محمد ورور پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ کله تاسو ته جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قهقه خندا چې کله څوک په لمانځه کې وکړي، لمونځ یې هم پاسد دي او دس یې هم مات دی. د دغه نقطې څخه دا خبره ثابتېږي چې قهقه خندا دا بې ادبي ده. ادب پکښې نشته، دومره بې ادبي ده آن چې په لمانځه کې بیخي د اودس د ماتېدو حکم ورباندې کېږي، خو د لمانځه د باندې که اودس مات نه کړي نو بې ادبي ده. نو لهذا ځان ځنې ساتل پکار دي. یو روایت سنن ابن ماجه په رقم 4193 را نقل کړی دی، د حدیث الفاظ داسې دي: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي: تاسو ډیره خندا مکوئ، ځکه ډیره خندا دا زړه وژني. نو لهذا د قهقه خندا څخه ځان ساتل، اجتناب کول د ادب دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، زموږ پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو څوک د لمانځه په حالت کې، د لمانځه په جریان کې، پر دیوال باندې ځوانن خط او یا پر کالو باندې لیکل شوی خط په زړه کې ووایي، لمونځ څنګه دی؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که یو مکتوب په زړه کې ووایي، په خوله یې ونه وایي، نو لمونځ نه پاسېدی، خو سوء الادب یا مکروه کار دی، باید همداسې ونه کړي. که مخامخ پر دیوال وي یا پر کالو وي یا پر کاغذي وي، یعنې لمونځ نه پاسېدی، خو خلاف الاولا کار یا بیا ادبي یا مکروه کار دی. مراقي الفلاح لیکي: لو نظر المصلي الى مكتوب وفهمه سواء كان قرانا او غيره قصد الاستفهام او لا اساء الادب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام. مراقي الفلاح جل اول صفحه يسلو بنجوشت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوريدونك. بلي
بلي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرباني خپل نمره وشاست
مننه تلیفلی لیک تر غلی قدرت الله مریم د ارغنداب لسلی څخه.
عمر صاحب د ارغنداب څخه شرغ لاس تعلیم القران رادیو خلاصون لار خپلونه ده، مهرباني وکي خپل شری پښتن او مطرح کی.
مننه نمړی دی الله تعالی او تاته اجر ده کی او مولوی صاحب ته چلمر شرعی پښتن ته جوابونه راکی او تعلیم القران جو ټول همکاران ته چې دې زموږ لپاره خدمت کوي او زموږ د مولوی صاحب څخه دا یو شرعی پښتن ده.
مهرباني
مننه. که پاو داسی که چو کال دست داسی که خو یو زای و یو درحیم اندازه وچ پاکی وی که چیر ورس دا پلمانزه نیم ملمونزه کری یا لمونزه خلاص کری او ارپایاسی چی دا زای خو وچ پاکی سر نو لمونز برک ارزی که سچم بکی.
درس قدرت الله عمری صاحب پشتنه مواوری دا سولست دا سخار دیره منان. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو دو عمری ورور پشتنه مواوری دل، مهربانی وکی که لطفا نورت جواب وایست.
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې د یو چا څخه په اوداسه کې یو داسې ځای وچ پاته سي چې د هغه پرېولل فرض وي، مثلا لاسونه تر څنګلي، پښې تر بیجلکو، مخ تندي د ویښتان د شنه کېدو څخه بیا لاندې تر ځینې، د یوه غوږه څخه تر بله غوږه پورې، که چیرې دغه اندازه یو ځای د سړي څخه وچ پاتې سي هغه که یو درهم وي که تر درهم کم وي دا اودس یې نه دی سي. وخت چې اودس یې نسو سي هغه لمونځ یې هم نه دی سي. لکه یو سړی چې په بې اودسۍ باندې لمونځ وکړي بیا ورپه یاد سي چې ما خو اودس نه درلودې دا لمونځ بېرته ځینې راګرځول غواړي، نو لهذا چې دته ورپه یاد سي هم دا ځای به مینځي او لمونځ به بېرته راګرځي. حلبي كبير لكي ولو تركها أي ترك المضمضة أو الاستنشاق أو لمعة أي من أي موضع كان من البدن ناسية. يتصور استبع لكي ثم تذكر ذلك يتمضمض أو يستنشق أو يغسل اللمعة. حلبي كبير سبحاف زوسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل أولدون كتاب بلي.
السلام
علیکم. السلام و رحمت الله. مهربانی که خپل نوم را وښایست. عبدالله صاحب د نهمې ناحیې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
ما نه دي په نوبلۍ نسخه باندې دغه اسحاق نوشته یا بل داسې نوم
ډېر ښه. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د عبدالله ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د الله نوم یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم یا بل سپېڅلې کلمه چې د قرآن د آیت جز وي او داسې نور، د هغو بې ادبي کول غورځول خو ناجایز دی، ان تر دې چې د عام حروف الف با تا سا دغه حروف د دې څخه کچیر عادي کلمات لیکلي د دې توهین هم نه دی جایز، د دې دپاره هم عزت سته. نو لهذا دغه نومونه چې لیکل شوي دي د دې غورځول توهین کول جایز نه دي. ښه خبره دا ده چې داسې نومان په یو محفوظ ځای کې کښېښودل سي. ښه خبره دا ده چې داسې نومان په یو محفوظ ځای کې کښېښودل سي ونه غورځول سي، خلک قرباني ونه خیژي. دا خبره لازمي ده. د عامو حروفو په اړه باندې لاره دې محتر لیکي. قلت لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة. ردي مهتار جل أول صفحة 360. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب أورور مشتنا كريدة وإذا سرو زرو زكاة سم ردي يعني پر سم سرو زرو باندي زكاة فرستي.
دا دا مشتنا پا جواب كي بايا دوائم چه سر زر چه شلو مسقالو تورسي جي او کال ور باندې پرسی نو بیا زکات ور باندې لازم دی. په څه شلو مسقالو کې نیم مسقال یا دو نیم پیسې ده د پیسې په لحاظ باندې. دغه شل مسقال سره زر د اوس بازار په نرخ باندې 15 اتیا ګرامه کېش. نو لهذا کچیر یو چا 15 اتیا ګرامه سره زر درلوده نو پر دغه 15 ګرامو سرو زرو باندې د کال تر تیرېدو وروسته زکات لازم دی. و تاوای هندی یې لیکي تجب فی کل 200 درهم 5 دراهم و فی کل 20 مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا کان او لم یکن مصوغا او غير مصوغ حليا كان للرجال او للنساء تبرا كان او سبيكه كذا في الخلاصه. هندياج الاول صفحه يوصل التاويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن كتاب بلي.
السلام علیکم. تعلیم القرآن
رادیو. مهرباني. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. لومړی مخبل نوم را وښایست او وروسته مشرۍ پوښتنه مطرح کړئ. خلاصون لار خبرونه ده.
بلې احمد یا غمه ده امزل باغ سره اړیکه نیولې ده. بلې د محترم مولوی صاحب څخه پوښتنه ده چې دا نن ورځ چې دا آرایشګاوي چې دا مثلا دا اوس چې دا شوزي خامخا ورځي او دا یو داسې یو خامخا یو ضروري کار بولي دا ته ورتګ څنګه دی؟ هېڅ رقم چې هر څومره انسان منع کوي هغه نه ورسره منل کېږي، بس دا یو حتمي او یو ضروري کار بولي. نو حال دا چې هغه د ښځې هغه خلقت ور اړي
رحمتي آغا صاحب پوښتنه مو واورېده. سپل درڅخه ډېره مننه کوو. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو ده رحمتی آقا صاحب پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د ښځو وتل دي د کور څخه د خاوند په اجازه د ضرورت دپاره تا کولی سي، لکه مور پلار یې ناروغه سي دغه پښتنې ته ځي، یا د قریبانو عیادت وي، یا د دوا دپاره وي، خو بدون ضرورت ته د ښځو وتل نه دي جایز. ضرورت څه ته وایي؟ تر داسې اندازې چې زموږ په مذهب کې جماعت لمونځ سنت مؤکد یا بیخي واجب دی. د جماعت دپاره لا د علماو دا فیصله ده وایي دا ښځې دي جماعت ته نه ځي، د فتنې خطره ده. نو ګوره جماعت ته چې لا تلل منع شوي دي، نو اوس دا نور شیان چې هغه بیخي په ضرورت کې داخل نه دي، لکه آرایشگاه او یا داسې نور، ته خو بیخي تلل جایز نه دي. او که په آرایشگاه کې داسې اعمال هم کیږي چې په هغه کې ناروا لباسونه وي، د کفارو لباسونه وي، او یا داسې حرام کارونه وي لکه ورځې کښل چې پیغمبر علیه السلام ورباندې لعنت ویلی، خو بیخي نه دی جایز. حاصل و خلاصه ده چې ښځو ته د کور څخه د خاوند په اجازه وتل جایز دي د ضرورت دپاره. د ضرورت اندازه مو هم وښول چې حتی د جماعت دپاره دې لا وای نه وس، قسم جماعت خو موقت سنت دی، او بدون ضرورته وتل یې نه دي جایز. او که وزي بې ضرورته او بیا هلته ګناه هم کوي، دا نو بیا ډېره لویه خبره. مؤمن مسلمان ته پکار ده چې لږ فکر وکړي، دا څو شپې لنډ ژوند دا د دې څو شپو لنډ ژوندانه دپاره د علمي ژوند خراب نه کړي، ځان جهنم ته ور نه کړي. انسان عاجزه دي، هلته بیا د قیامت د سختیو د عذابونو طاقت نه لري. او یو انسان که چیرې لږ فکر وکړي، عمر ورباندې تیر شوی لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، لکه یو آن داسې باندې تیر شوی دی چې خپل ځان ته حساب وکړي چې پنځلس کاله نور ورباندې تیر شي، د ده د ژوند سرمایه به ختمه. حاصل دا چې ځان ځینې ساتل پکار دي، دا یو فتنه او لویه بلا ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتي صاحب، زموږ محمد پوښتنه کړې ده، وایي په وهابیانو او سلفیانو پسې لمونځ کول څه حکم لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په وهابیانو بریلویانو پسې لمونځ څه حکم لري؟ څنګه وهابیان، څنګه بریلویان؟ یو خو دا د وهابیتو د بریلویت نوم د خلکو د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره یو شعار ګرځېدلی. ته باید وهابي وپېژنې، ته باید بریلوی وپېژنې. چې وهابي څه ته وایي، بریلوی څه ته وایي، یو خو دا مسله ده. د هر یوه چې یو چاته خوا بده سي وایي پلانکی وهابي دی، دا بل یوه چې ابل ته خوا بده سي وایي دا بریلوی دی. نو ته اول وهابي و بریلوی وپېژنه، نه هر چا په خبره پسې مه ځه چې پر یو چا باندې د وهابي ټاپه وواله، پر چا د بریلوی ټاپه وواله. دا خو نو اوس بیخي عامه شوې ده، بس په خلکو کې عامه ده، وایي چا پر هندو د وهابي ټاپه لګولې وه، خلک به نه ورتله. زموږ خلک خو کله کله په ساده خبرو پسې هم ځي، دا ته نه ګوري چې دا حقیقت څه دی. نو ته ور ځان پوه کړه چې بریلوی څه ته وایي او وهابي څه ته وایي. وهابي هغه چا ته ویل کیږي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ته قائل نه وي، وایي زه خپله د قرآن د حدیث څخه د مسائلو استنباط کوم. دغه د امام صاحب رحمه الله په مذهب کې چې د قرآن او د حدیث د مسائلو کم استنباط شوی دی، دا زه نه منم، زه تر دې هوښیار یم یا زه تر دې پوه یم. دې ته وهابي ویل کیږي. دا زموږ مذهب دا یو تام مذهب دی بدون شک، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې صحابه و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابه و کې و، وتلي صحابي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه تأفقه الأمة ويلدي فأمتك هو الشعلم. دا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بالواسطة إمام صاحب شاگردي. إمام صاحب رحمه الله دا قرآن دا حديث سخد مسائل استنباط کري، أو دا استنباط چه إمام صاحب أو دا شاگردانو کري دي، ورست بيا سلقون کلون علماو دا مسائل را چیرل دي، را چیرل دي، را چیرل دي، را چیرل دي. یو زره شک چلا هم په یو مسله کې پیدا سوی دي، لا یو قول ضعیف ته دي بلل سوی دغه پر ځای بل قول یې شي دي. ډیر اقوال داسې ستا چې موږ د امام صاحب پر قول باندې فتوا نه ورکو، د صاحبینو پر قول باندې. دا اوږده خبره ده، خبره به په دې اړخ کې نه اوږدومه. یا د دا چې د امام صاحب رحمه الله څخه رانیولې تر ننه پورې موږ ته د خپلو بزرګانو یو داسې منظم چوکاټ داسې مادې ایښې دي چې د هر حکم لپاره یجوز لا یجوز شته. یو څوک چې راځي دغه زموږ مذهب نه مني دې ته وابي ویل کېږي. یو سړی که داسې رالی زموږ په خپل منځو کې د دې احنافو په ټولنه کې وویل چې زه دا مذهب نه منم، دا خو نو فساد دی خپرویه، دا ټول افغانستان خلک حنفي مذهب والا دي او سلګونه کلونه پر دې باندې پاتې شوي دي، په میلیونونو علما په دې سلسله کې تیر شوي دي. اوس نو دغه د امام صاحب رحمه الله د مذهب مسائل را اخلي، یوه مسله یې ردي، بله ردي، بله ردي، بله ردي. دا خلک چې په میلیونو انسانان دي د دې په ذهنو کې شک لویشي، کله چې شک ولودي او موږ لږ چې دا دونه وخت خلکو خطا ایستلي وو، دا دونه وخت لږ چې ملایانو موږ پر چپه لار باندې روان کړي وو، او وایي دا خبرې صحیح نه دي. په هره مسله کې مخالف قول خو خامخا استه. نو دا کار چې هر څوک کوي دا فساد دي، او فساد چې څوک کوي په مفسد انسان پسې لمونځ کول مکروه دي. نو لهذا داسې یو سړی که تاسو ولیدي چې هغه دغسې فساد کوه، هغه ته وابي ویل کېږي. وابي زموږ د احنافو په ټولنه کې مفسد دي. اوس نو که چیرې سړی په شافعي ټولنه کې وي، هلته ولاړ سي، یو څوک وایي چې زه د امام صاحب رحمه الله په مذهب نه یم، هغه نه منم، شافعي مذهب یم، هغه ته مفسد نه ویل کېږي، ځکه فساد خو دلته دی، دا د احنافو ټولنه ده. یعنی دا چې موږ دا نه وایو چې شافعي مذهب والا که چیرې دا خبره وکړله چې زه حنفي مذهب نه منم، نو هغه مفسد دي. هغه مذهب هم موږ په تحقیق له مخې حق دي، څلور واړه مذاهب حق دي. خو د احنافو په ټولنه کې چې یو سړی راځي مذهب نه مني، دا خبره کې دې ته مفسد ویل کېږي. او بریالویان بیا دا هغه کسان دي چې بیخي د شرک عقیده لري، کله چې پر مشهد کې ودرېږي نو دوی وایي یو ځای خالي پرېږدي، وایي دلته نبي علیه السلام راځي، وایي نبي علیه السلام موږ سره په هر مشهد کې راسره دي، نبي علیه السلام د خدای سره شریک بولي، وایي دا هر څه کارونه چې کوي دا نبي علیه السلام کوي، او زموږ سره دا ټولې مرستې نبي علیه السلام کوي. یعنی د پیغمبر څه شان چې دی هغه ته قائل نه دي، بلکې پیغمبر علیه السلام یې د خدای سره شریک بللی. دا بریلویان دي. داسې بریلوی خو بیخي مشرک دي، او مشرک خو بیخي کافر وي، په کافر پسې خو بیخي لمونځ نه جایز. خو الحمدلله زموږ په دې ټولنه کې چې دا موږ او تاسو یوه دانه بریلوی لا هم نشته، یوه دانه لا نشته، وابیان ستا خو بریلویان نشته. نو په لحاظه ته اول وابي وپېژنه، که دغسې مفسد وو لمونځ پسې مکروه دی. بریلوی وپېژنه، که دغسې بریلوی وو لمونځ پسې جایز نه دی. او داسې مه کوه چې تش که چیرې یو چا ورته وویله چې زیارت ته ولاړ سه، ګوره پر سنت طریقه ځه، دا شرکیات و خرافات مه کوه. ابس یو بل ملا چې هغه بیا ګټې په دغه خرافاتو کې وي، هغه او بس دغه وابي دی. یا یو ملا که چیرې فقط درته وویله چې تبرک جایز دی، تبرک کوه، دی وایي دغه بریلوی دی، داسې مه کوه. دغه د مفسد پسې لمونځ جایز نه دی. یا هغه څوک چې فاسق وي په هغه پسې لمونځ مکروه دی. د متقي انسان په وجود کې دا مسله را نقل کړې ده، فتاوای محمودیه شپږم جلد صفحه 104. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، خورکی مې پوښتنه کړې ده، وایي د ښځې لپاره په کور کې د پایزیبونو په پښه کول جواز لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځې که په خپل کور کې وي او نامحرمه انسانان ورسره نه وي، لیور هم نامحرمه دي. که په خپل کور کې وي نامحرمه انسانان ورسره نه وي، د دې که د کالو خوشبوي پورته سي، که د پښو د پازیبو شرنګۍ پورته سي، پروا نه کوي. او که په خپل کور کې که د باندې وي، چې د پښو شرنګۍ چې د نامحرمه انسان توجه ورته راجلبیږي، یا د کالو خوشبوي چې نامحرمه انسان توجه ورته راجذبیږي، دا نه دی جایز. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې ښځې په اړه باندې سخت وعید فرمایلی دي، ترغیب و ترهیب په دریم جلد صفحه 4 کې دا حدیث را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي: اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي وای که چیرې یوه ښځه عطر ولګي، بیا پر یو قوم باندې تیره سي، نامحرمه انسانان وي، هغه یا خوشبوي محسوس کی، نو دا داسې داسې ده، یعنی زناکاره ده. نو لهذا یوازې خوشبوي نه، هر هغه عمل چې نامحرمه انسان ورجذبوي، د هغه څخه ځان ساتل پکار وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزت منو اوریدونکو از موږ نن ورځ د خلاصون لا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خبرونې له لارې زه او راسره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.